سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړې ده. خو لومړی خبرونه، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګڼو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې ګڼ هغه خلک هم شته چې د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلي دي. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته یې په نورو هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنې ورکړي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ جوړ کړی. د راولپنډۍ د کمشنر په مشرۍ په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته له تلو مخکې ساتل کیږي. حکومتي چارواکي وایي په راولپنډۍ کې شاوخوا 24,000 بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي. له دې مخکې د پېښور کمشنری هم د ناراجستر شویو افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو د جوړولو امر کړی و او ویلی و چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال دیره شي چې د اکتوبر له 1 وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې ایستل کیږي. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبهر ټونی راټکن چې پرون د دې قضیې په تړاو موظفې کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي، په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د غزې د روغتیا وزارت وایي د تېرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 900 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدره په یو بیان کې دا د غزې د ترانګې له کلا بندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 10 پر اسرایل د حماس ډلې له برید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د 2,360 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,091 کسان وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پر تور سمندرګي د ولکې لپاره د مسکو خوب به رښتیا نشي. زلنسکی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په تور سمندرګي کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول بندري ښار کې یوه شپه مخکې د روسیې پر سمندري ځواکونو د برید یوه بله هڅه وشوه. زلنسکی پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې د سیواستوپول بریټه چې د سیمې د روس پلو چارواکو په وینا په شاو تنبول شوه اشاره ونه کړه. خو ویل چې پر کریمیا او تور سمندرګي د ولکې لپاره د روسیې خوبونه به رښتیا نشي، مګر زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې دا د وخت خبره ده. او سرچینو د ازادۍ راډیو فردا څنګه تویل دي چې د ایران استخباراتو د بهایی دین لستنه لارویان نیولې دي. بهایان په ایران کې تر ټولو لوی غیر مسلمان اقلیت دی. د سرچینو د خپلو نومونو د پټ ساتلو په شرط ویلي امنیتي مامورینو په داسې حال کې چې د محکمې حکم ورسره و د کسان ونیول، د دې بهایانو د نیول کېدو دلیل او دا چې هغوی چیرته بیول شوي دي تر اوسه روښانه نه دي. په ټوله نړۍ کې د بهایانو شمیر 15 میلیونه او په ایران کې شمیر شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي، خو دا دین په دې هیواد کې رسمیت نه لري. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه خبرېږي او ورپسې به د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه واوري.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وی کړی. و به ژوند دی. کېدای شي تاسو دا جمله ډېره اوریدلې او لستلې وي، خو آیا کله مو تجربه کړې ده چې دا جمله به څومره رښتینې وي؟ راشي وی ازمایي. تاسو یوازې یوه ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخورئ چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړئ نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته رابولم. مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډراما.
خدا چې ته ملالی کنن ریحان جان به چا غلی کو؟
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بې ځایه ژړا کوي. خپلې شیدې څکي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نازولی دی.
زما خوږ وروره، شخی کې ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانه.
ما ته فرزانې د ښو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه هم پکې و چې د مور شیدې ډېروي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
ورېندارې فرزانې ویل چې بچی داره مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچه سم مور شي.
هو نو بچی داره مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونه کړي نو شیدې به له کومه شي؟ شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو. ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو کنه هر څه مو بې پیسو دي. شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردېږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونه کړي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
اوه د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري. دا به کوي او دا به نه کوي، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنی د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي وریندارې.
لا حول ولا. زه څومره ستړی او ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا داسې ورخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نسرینې ترورې، ته یې دا لمر له کومې خوا راوخته؟ ستړی مشې.
ژوندې اوسې؟ ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه اوس خو لاره راکشېده نه درشمه، ته خو ساتم نه کوي.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، ستا پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسې. او دا دې تازه ښکاري لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل ماشونه اخلی، دارو موشه دارو.
د خدای شکر دی، گزاره مو پی کیږي. راځه ترورې دلته په دې کټ کښېنه. ترورې چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه فقط یو ګیلاس اوبه راکړه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی. غریبي دې ورکه شي، ډېره سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی، لږه وکړه ډېره را رسېدله. دا دی اوبه دې واخله.
شوانده اوسی راکا. بسم الله الرحمن. شکر الحمدلله. خا داره تا او آیا فرزانگا که سر خوشحال استی او کخپلا ملکی در بانده چلی یا آخو دیر اکبر جنا خزادا
دروری چه زکه اوسم طول دنیا را سره کده او کزه بد شم بیانو طول خلق را سره بدیگی فرزانه خو میروانه خزاده مون خوی کبر نده لیدله
بس بس دیر چاپلوسی مکوه خوار شی
ولی به چاپلوسی کوم تروری زو خزه نور سره کار کو اواغا مون تا ماش را کهی زن پویگم چه ستال فرزانه سره چه دخمنی ده
خلصه فرزانه بسی چه زور سره دخمنی وکم اغا بستا رایی سی زما خو نده
و نسرین تروری وستل فرزانه سره چه کار لری او ما ته ولی غیبت که
غیبت نکم څه چې حقیقت دی هغه درته وایم ښایسته خیر دی اوس مې خبرې ته غوږ شه زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم
د څه شي د مشورې لپاره ترورې
زه خبره شوې یم چې د فرزانې ښه کار جوړ دی سمې پیسې چاپوي ټول کلیوال یې لوټ کړل
څوک یې لوټلی دي و ترورې ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې
پتا ولې د فرزانې خبرې بدلګېږي ها ته خو یې څه وایه نه یې بابا
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه
خا خا سمه ده ته ملا ډېر خبرجن شوی یې او
ترورې رالنډه که خبره دې وکه
ګوره احمد خانه ته خو نام خدا زموږ په کلي کې یو زړور سړی یې داسې وکه راځه چې د فرزانې دا ماینه خانه به بنده کړو ته خو خدمت نه کوې تجارت کوې
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم
ساده ګله دی که به ستا ګټه یي ځان پوهې که ځان
بس بس ترورې دا خبرې ما ته مه کوه پوه شوې زه خو څه لیونی نه یم
د څاله کیندلو ویډیو واخله
سمه ده شعر زمانه یاره خو خوشحاله کا ته د خدای پاک جنتونه ورکي ډېر نیک او سخي انسان دی د فرهنګي مرکز لپاره خپل کور وقف کړ کوره چې څومره ښایسته ځای دی
نو خوشحاله کا خو زمونږ او ستاسې د سیمې یو ډېر ښه او نیک انسان دی سخاوت کې نوم لري کورې ودان او عمر یې ډېر ښه
رښتیا وایې شعر زمانه ته راځه چې دا خښتې وګورو دا به بس شي کارونه خو ماشاءالله ډېر ښه روان دي
واو نامې خدای تاسو خو وخت خښتې پوره کړي دي
هو کارونه مو ښه منظم روان دي تا ته معلومه ده چې مونږ هر کار د یو پلان او برنامې له مخې کوو هغه دی مولوی صاحب هم راغی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام مولوی صاحب
شیرزمان خانه څنګه کارونه مو ستا په خوښه روان دي او که نه څه خو به پکې نیمګړی نه وي
هو مولوی صاحب هر څه منظم دي کور مو ودان هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري
توکل په خدای وګورو چې څه کیږي
مونږ خو خپل د بندګۍ کوښښ کوو باقی د الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي
سلام علیکم
وعلیکم سلام امید جانه
هو رښتیا شیرزمان خانه د فرهنګي مرکز لپاره لرګي مو آماده شوي دي دلاور خانه کا ورته د لرګي غم خوړلې ده ښه پریمانه دي
واو واو څومره ښه دا خو دې ډېر ښه خبر راکړه کوری ودان وسه تاسو د کلی مې دا اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی هر کار کې مو برکت وي
رښتیا وایي زموږ ټول کلیوالو پکې خپله خپله برخه اخیستې ده
وایي که نه په یو ګل نه پسرلی کیږي دا ډول ټولنیز کارونه د ولسونو په اتحاد او اتفاق سرته رسیږي
رښتیا وایي
ښه نو کارونه خو ډېر منظم روان دي موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په هکله یوه مشوره وکړو څو دا چارې په خیر سره زر تر زره سرته ورسیږي
سمه ده بیخی ښه خبره وکړه
مولوی صاحب د دهقان خو له خپل زوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده دا ولې دومره فرصت طلبه سړی ده ما خو ورته عصب ډېر خراب دی
هو والله که چندانې سړی وي هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي
وایم رنګ یې ورک که د دوو روپیو سړی هم نه دی
یاره ډېر وږی او سپین سترګی بند یادم ده
ډېرې وږي سترګې لري
نو څه چاره یې پکار ده و ملک صاحب څه ورسره وکړو
یاره مولوی صاحب زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورور ته یې ورکړم دې هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي ورته وایم چې په دې نږدې کلو کې دې ونه ګورم، زه ورک شه رنګ دې ورک کړم.
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب.
نو بیا ورته څه ووایو؟ مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوي صاحب؟
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې، زه او ته سره نه جوړیږو.
نه نه داسې خو یې نه پرېږدم، یوه سزا به خامخا ورکوم.
هغه څنګه؟ څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب؟
اره مولوي صاحب، متل دی وایي کږې خولې په سوک سمېږي. دا سړی باید خپله سزا وګوري، خو داسې غم یې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نه شي.
خو زه بیا وایم داسې نه شي چې دا جنجال نور هم اوږد شي.
هېڅ هم نه شي کولی مولوي صاحب، بې غمه اوسه. د ما د قان دی څه مالک او زمیندار خو نه ده، د هغې په خوله څه تریخ پیاز هم مالکه وخوري.
هسې خو پوهېږم چې چندان د کار پرزه نه ده.
چې داسې ده نو سهار ته یې راوغواړه او کیسه به یې ختمه کړو، پوه شوې؟
هو، بس ځان له دې جنجاله خلاصه هو له خیره سره. څه شیدې خو راته نه کوي، رنګ یې ورکه.
استاده وخطا کېږم، دا وروستۍ بوجۍ ده.
والکه خیالي، زما موټر دې د خره غوندې بار کړی دی، داسې خو مه کوه ظالمه، موټر دې څه خر خو نه دی که نه؟
رښتیا وایي، ته هېڅ رحم نه لرې، ته وګوره څومره دروند یې بار کړه.
څنګه یو ټاک او بل برک شوی؟ اے دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي، دا ټول یو خروار وریجې نه دي. او تاسو داسې شور شروع کړی دی؟
بس بس دی دې خیر نه کا شاغه، درځي چې حرکت وکړو له خیره سره چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو. خیالي نازوانه نه دی، آخر کې دې خوشحاله وي.
خیالي ګل راپورته چې حرکت دی.
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی، لکه ګل به مو وساتم. ورځه پی استاده، سرک ته خو ګوري لکه د لاس ورغوی، داسې خوایې وار دی. وایم کش ورکه.
بسم الله، یو دعا د خیر.
وایم په خیر لاړ شي استاده.
فیروز استاده، د خوشحال خیلو خلک ډېر هوښیار او چالاکه دي.
هغه څنګه؟
ته ګوره، د ټولو کلیو سرکونه خام دي، یا خو بیخي سرک نه لري، خو د خوشحال خیلو خلکو خپل کلي کور ته څومره ښه پراخه سرک جوړ کړی دی، ته وایې شه؟
بالکل شاغه، ترافیکان وایي سړکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي. وګوره کنه، د دې سړک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او آسوده شول.
یاره استاد فیروزه، څه پخه خبر دې وکړه. شاغه ګورې، پخوا مو حاصلات په خرو او لاسګاډي باندې ښکته او پورته کول، اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي، له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته یې د خرڅولو لپاره وړم. هغه هم په یوازې ځان.
وایي وې ګټه د مرۍ غوندې او وی خوره د هغه غوندې، د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي. زحمتونه یې ویستلي، خواره یې کړي دي، او ځکه اوس اباده شول.
بالکل همداسې ده، غم او ښادي کې بېغمه هستئ، روغ او رنځور کې بېغمه هستئ. د هر کور مخې ته موټر درېږي، ترکاري او میوې مو په وخت سره بازار ته رسېږي. سمه پاچاهي مو ده. هلکه خیالي ګوله، ودې نه ویل چې دومره ډېرې وریجې څه ته خرڅوې؟ کوشته مژده خو به نه کوې؟
زه دومره ډالې لار مې وایي څو چې له هوا نه ځمکې ته راښکته شوی نه یم، کوژده مژده نشته.
خو ښه درته ویلې دي که نه؟ په لږ د خیالونو د ډاله راښکته شه، زمینه شه چې ژوند دې جوړ شي.
خیالي ګله، زه به دې په کوزده کې داسې مست اتڼ وکړم چې خلک به حیران حیران پاتې شي.
او ګوره سندره کې هم تکړه یم.
راشه ماما زوی دې لیونی ده، خلق پتی کو باندې بولی سار نه د کنو، رشه ماما زوی دې لیونی ده.
امید زویا
څه وایې پلار جانا؟
زمونږ وارم په سلامت کې رسیدونکی دی، باید فکر وکړو چې څه کولی شو.
هر څه چې وي له زړه او په صداقت یې سرته رسوو. د مولوی صاحب خبره اندازه مهمه نه ده، نیت مهم ده.
رښتیا وایې زوی جانا. دا به د چا زنګ وي؟ ته ودرې چې وی ګورم. اوهو دا دی، څه دا نمبر ناشنا غوندې دی؟
چا به سا وکړې وي؟ قطع یې که کوم مزګار خیل دی.
نه زوی جانا، کېدی شي کوم بل ادیبه وي. بله سلام علیکم. وعلیکم السلام، تاسو؟
وبخی د تاسو نمبر مې له ډاکټرې پرزانی نه واخیستم.
مهرباني وکړئ، زه مو په خدمت کې یم.
سیده به د مطلب خبره وکم ملک صاحب، څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه او د ډاکټرې فرزانی په مرسته جوړه شوه. غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زمور سره مرسته وکم. یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل، خو فرزانی ونه منل. ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم.
هو هو، ما پوره کیسه اورېدلې ده او توضیح ته ضرورت نشته. مونږ هم تاته منتظر و تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې دیرې ته میلمه کړو. دا دی، اوس مو په خپله زنګ را ووه.
هو وایي، په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده. ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فرزانې زما د ډالۍ د منلو لپاره راباندې شرط کېښوده. ممکن هغې ښه کار کړی وي. موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره. زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب، چکرې د تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګیلاس چای به مو څکو. هغه هم که زما اوري، هماغه کلیوال مجلس به و، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه. پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنې په ښه ځای کې ښه میلمستیا درته درکړو.
خو د میلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي. زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله.
انشاءالله.
څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې هوښیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زموږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانه، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ. ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړم زویا، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلي کور مشري څه اسانه کار نه دی. دا مالکی نه ده، خدمتګاری ده زوی جانه. که مجبور شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکول هم غاړه کې اچو.
صدیقی خورې، مبارک دې شه چې د دواړو جنکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي. زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې. وایم بلای وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگینو چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړ ته بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پی او منله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې، نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرأت او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ مونږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګومان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب او هنر څومره ښه وي. دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډیر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې مونږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب او هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ، ګلالۍ او سنگین دی خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یې یوه سمه لاره را وښوده. پاتې شوه د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي. هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي، هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري.
بلکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او کنه.
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نښان د سلامت نښان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به هم په کې چاپ کړو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی. زه هم پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی. راشه چې یوارې زه او ته وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه ومه، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاري کې بلده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صفی سر ته راوړو. زما خو په یوازې ځان پی زور نه رسیږي.
سمه ده، درځه مخکې شه. وای خلا همدلته
لږ دې خو هو هو ښه شو.
نام خدای، ډیر ښه ماشین دی، کارخانه یې معتبره ده.
دام په مهاجرت کې اخیستې و. یو څو وخته ما په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خورې، زموږ لوڼې نسبي خیاطانې دي.
غوږ ونیسه، اخیر ته د ما د بچو مور یې. چې د تا په فکر کې ونه اوسم نو د چا په فکر کې اوسم؟ همدا اوس د ملک حضرت خان کور خواته روان یم چې ډاکټرې فرزانې راته نښه راکړې ده، او باید هغوی وګورم ترڅو یقیني حاصل کړم او مرسته مې ومني. ورته سخته ده، ډاکټره یوه ځوان نجلۍ ده چې پلار نه لري او ډیر احتیاط کوي چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي. دا مسله ورته اهمیت لري، اصلا هغه د خلکو ډالۍ نه مني. نو اوس د تا په فرمایش دې خبرې پسې سرګردانه یم. تا غوښتل چې دا سوغات ورته ورکړم، نو اوس حوصله وکړه. خیر دی، سبا شپې ته به د مور دو کره دواړه لاړ شو. بیروبار دی، موبایل قطع کوم. د خدای په امان.
اوف، د ښځو زړه لاسته راوړل حوصله غواړي. لرم نه لرم، یوه ښځه لرم.
دا دی لکه چې د خوشحال خیلو کلي ته نږدې شوی یم، باید اترس ته پام وکړم.
ته صبر، یو زنګ ووهم.
هو دا دی ملک حضرت خان. سیده، بله. سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، چیرته د خیر سره ورسیدی؟
د کلی سړک ته نږدې شوی یم ملک صاحب. ما ویل پوښتنه وکړم چې کومه خواته تاو شم.
ښی لاسته، بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلی چپ لاس دې ونیسه او سیده راشه. د کلی بازار خو دې کتلی دی کنه؟ پام دې اوسه، د هغې ښی لاسته وګرځه او وړاندې چې راشي زمونږ کلی دی. لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله.
بس بیخی پوشم، مننه. خیر یوسی، داده د خیره در رسیگم. فیلن د خدای پامان.
د خدای پامان، پتا ما دیو طول مشران دی دیدن تر رزی.
اوهو دا سوائی، دومر مهم شوائیم؟
زمونگ میلمای، مونگ تا خود دیر مهمی.
اوهو دا چکوی، دا چکوی، خدای خیر کی، خدای
خیرات دای سوش بود.
اوهو دا خود زمان خطر اگه. اوهو چیرته وګرځم؟ اوه څه کوې، څه کوې، ټکر وکړه. اوه
بله بله، غږ مې اورې. هلو،
هلو، بله
ملک صاحب، څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ولاکه پوښوم وورونو، د ټکر غوني غږ مې واورېده. خدای مکړه ټکر وکړه که څنګه چالو شو.
نه دا خبره به نه وي، خدای دې نه کړي. البته بله خبره ده.
پلار جانه، تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم. البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوه؟
نه، بیخی د بریک او د ټکر غږ وو، او د هغه بیچاره ورختای زما یې نومه مه هیڅ ولا.
ته وتر چې یو زنګ وهم. پلار همدا شمیره ده؟
ته خارک کومه ده؟ هو هو همدا ده.
زنګ تیروي خو جواب نه راکوي. زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو.
نه نه، زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو. لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده. نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو؟
داسې غلي خو نشو پاتې کېدای، یو کار باید وکړو. ما ته ښکاري چې ټکر یې وکړ. زما موبایل دی، ودرېږه چې وی ګورم. څه؟ دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده.
څه؟ خو اوس یې اوکې که کنه، نو څه لټال ورکوي؟
رښتیا وایي دا دی. بله مهرباني وکړئ. خیرات خدای، څه وشول؟ زمونږ میلمه چیرته دی او څنګه دی؟
تاسو ملګری ټکر کړی دی، اوس د ولایت روغتون ته بیایو، نو که تاسو ورپسې راشئ ښه به وي.
کوم روغتون؟
د ولایت.
سمه ده وروره، کور دې ودان چې موږ ته خبر راکړه. هیله درنه کوو چې بل چاته زنګ ونه وهې. دا دی موږ ته روان شولو. خدای خیر کړي. امید زوی، حالا ټول مشرانو ته زنګ واه او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی.
الله بیچاره، کاڅه پیښه شوې ده.
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه خبر شي.
دا دې په سترګو پلار جانا زه لږ کېږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړي.
ودرېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده؟ هو دادا پیدا مې کړه، خدای همت راکړه.
ملک صاحب سلام علیکم.
خیر؟ شکر دی لورې.
میلمه مو راورسیده؟
لورې په همدې اړه سره خبرې کوم، اوس چیرته یې؟
زه لا اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړ شم.
لورې مه راوځه، موږ ساخوا ته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب، خیرات خو دی؟
لورې زموږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
څه؟ الله، دا خو ډیر بد کار شوی دی، بیچاره صحت یې وسنګ دی.
ډیر معلومات نه لرو، موږ اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې درشو.
یو تاریخ تیم کم نکی خزاو بچی الله جانا توبه، باید وسی خزای خبر نکو. زم دا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبیبی زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
خانو لوری ته تیار شه، دا دای منګه موس دروانی ګل خیر سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای پامان.
سمدا
پلار جانا سنگین لا پلار کیو سیده مو خاطر ازی باندې وزی چلار شو، نور مشران په خپل راضی.
سمدا درځي چلاړ شو،
درځي حرکت وکړه خیره.
سمدا درځي جزو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وئ چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هرکلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خواندان وی. مینا پتلو راتلو زیاتیگی، کلا رازا کلا با زدر زمینا. مننه چه تردی دما را سره ملگری وی، خاک او بریالی وسی.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب کدی اجازه وي او دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب که یو د خیر کار وکي.
وا نوروز خانه چې زما په واسه پوره دی ولې نه؟
ملک صاحب ته مو مشره اوس مين کیره راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. و بالری
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلی دی.
څه دا کلی چیرته دی؟
بلار جانا په رادیو کې د هیلو ډنګ یو ډرامه خپرېږي، نوروز رو رماغه ډرامه درته یادای.
یار نوروز خان له خندا دی مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زور وره.
ها نو ته اوس د دوی ترمنز روغه کوي؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مکوا منه مې راکه، زه لرې شم مرده خوره ولا کې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه را نه اخیستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالۍ خوایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په اکلا به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږیږي چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمیل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه راسره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کالای رانیول خبر کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي، په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني، نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
زمونږ په سیمه کې دا مسایل ډېر دي، نسبت نور وخت اوس لږ کم شوي دي، خو اوس هم شته. چې یو ځوان خبر نه یوځي کې مثلا په زور واده ورباندې وشي، نه هغه ځي کې د خوښ نه په زور واده ورباندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډېر مشکل وي. یعنی داسې وي چې له خپل ژوند څخه راضي نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې له ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپله وینم، هلکان جلکې ډېر لري ستونزو سره مخ دي. له کالای رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي، هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي، وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي. دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی، له اوسني وخت سره ډېر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا چې موږ علت پوښتو، هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، عقده یې کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپلو کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې د درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نه شي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا غره برسېر شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. هم له خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کوم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله واوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذوالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي، هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګووې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلارواکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتون نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنې دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقعي وو چې خپله پاتې رزو پکې. د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بل لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. موږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کوي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغه ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان ماډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنی میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا لحده تیری بللی وي. په روابطو کې لحده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو، او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو، له ده متفاوتو، دا هیڅکله نه شي زغملی، او په دې کې ډېر مخکې له تا سره زیان دي لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ درسره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باکه خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی دی چې ما خپل هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی دی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته ور وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنې ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه، کنه شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه چې د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم پاړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، نو دا به اسکیږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ما ته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله. ما ډېره بده ولګېده، رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوکې خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 25 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 25 ورځې ښیي، 25 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تیری او دومره افراد بیرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فاره کېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیوسا کې اوسېدو چې هغوی ډیر دا موضوع پکې دی ول په ډیر عجیب نمونه بیا د پروتکل د خپل مان کې سره لګیا و خپل مان کې خبر سره کې زبدی تهران کوشش په دې باندې وسیمم د دې په ډاله کې شریک کوارتن یاد سي د مخ مم پوکړي ول زه دې چنت نیم دی ول او نیم ورته تیار نسم دا شان برداشته ولای په کوټ به میسي دا شان اول خو تاسو ډېر نه کوشش مزي کوم تاسو نسی کول نور سر ختمن باید مراد کړئ هغه کسان چې بل خصوص تاسو خلې ری یا دی بل صاحب وي ای پی جن نه
صدیق الله وای د دې لپاره چې په ټولنیز واړیکو کې د حدون ولا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې وروفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سینه کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویره ملان دي
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه مخنیول کېدای شي په هم دیاړه مول ټولن په امید افغان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم استاد کوم خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولې شو کوم خبرې دي چې باید پام ورته وکړو
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان د ځان تعریف به شي موږ سور هم ځان لرو یو شخصي ځان لرو یو هم اجتماعي ځان لرو وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی تا شخصي معلومات راوسپړي تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی او پادی کی گره اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گمه زد خپل شخصی زان که باید روزه من ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو ندر تقدر طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو منگ او تاسه در شخصی مسائل طولنیزم رنگ ورتور کهو مثلا خویا زوان دا کاکول وهله ده د ته وایم پوسټ دا کاکول دوله دسی وهله ته بد اخلاق انسانه د اخلاق ټولنیز مرز لري ته د مثلا کاکول یا د مثلا د لباس ولې چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي دا په دې معنی باندې چې موږ دا دوه مرزونه خو نه دی کړی مشخص کړی دی
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نکېږي کوم ستونزې راولاړول شي
امکان لري هغه ټولنه کې 2 3 یا 500 یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته ځس کارم چې دا ځوان دا اول د سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي یو تیره خبره یو باندې وکړه نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه دا د دې اعتماد له منځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکه ما نن د سره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس داده چې په ټولنه کې په مغه وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکی باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغه ته بد درس ورکړ او یو امکان لري چې بعد وخت موږ او تاسو د به احترامي حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړم خو مې وکړل دا نور میز دکې چې حالان راځه پوسې زبانه دا کار وکم د به احترامي حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تجربه کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي لدی ورسره څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
بهترین د حل لار په دوه شکلونه یو دا که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه معذرت غواړم که دا سوال شخصي یې کولی سي چې ځواب رانکړي اما که ته ورسره راحتې ځواب یې راکړه سوال دې مطرح کړي دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس نه دي هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ماته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نور هم باید همقه رقم وپیژني وروره څومره غږېدلی وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ماته معلوم شي.
یو څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حده تیری کوي او ته ورته ګورې ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه؟ که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتي روش په ټولنه کې چې ده لږ زره خراب شوی ده. موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو ورته وایي چې دا کار مه کوه خو دا سپېړې وهل خپل بد کار ده تینه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ او تاسو دغه نورو ته چې اشتباه کوي یا حدس کوي دوی نه باید ملامت کو په خ روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا خښون ولري.
بغیلتا